وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله ګړۍ کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم چې له د روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په دې ګړۍ کې د سپریم کورټ لخوا څخه د وژل سوي ځوان نقیب مسعود په اړه د اسخود نوټس لومړی اورېدنه په دې اړه به درته ریپورټ درکوو. بیا به تازه حال هم دراورو. د دې تر څنګ په مردان کې د یوې ماشومې سره د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو وروسته د وژلو په اړه باندې د سپریم کورټ اسخود نوټس او دا یو شمېر نور رپورټونه هم دي. خو په سر کې به شاهین بنیرای د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ بنن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون بنو ته رسېدلی دی او نن به د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته روانېږي. او په شام کې د اپوزیشن لویې ډلې ویلي په سوچي کې به د روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ بندن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه کوي. نقیب مسعود د جنوري په 14 نیټه د ملیر د ایس ایس پی راونور په مشرۍ پولیسو وژلې وو. د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټې د نقیب مسعود د وژنې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او هغه بیګناه ګرځولې دي. چیف جسټس صاحب نثار د جنوري په 14 نیټه د مسعود د وژنې اسخود نوټس اخیسته وو. په کراچۍ کې د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسعود بیگا مشال لیډو ته وویل هغوی د نقیب مسعود او په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د ټولو وژل شوو پښتنو لپاره انصاف غواړي.
د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روانوار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابلې کړې دي هغه د تفتیش وشي او په دې کښې دې صداقت او حق راوباسي.
راوانور تر اوسه روپوش دی. دا وخت د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د دغې وجنې پر ضد احتجاجي کیمپ دوام لري. په پنجاب صوبه کې د نیول شوو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینټ کې بحث شوی او د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د هوارولو غږ کړی دی. پرون په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او تحریک انصاف غړیو د زده کوونکو د نیولو موضوع روچته کړه او د هغوی د زورولو غندنه یې وکړه. په دغه اړه سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وایي پولیسو د جنوري په 28 نیټه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د شوې نښتې وروسته په لسګونو زده کوونکي نیولي وو. د دې نه وړاندې هم په پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د انخطو او تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوي ماشومې عاصمې د وژنې اسخود نوټس اخیسته دی. 4 کلنه ماشوم عاصمه د جنسي تیری نه وروسته وژل شوې وه چې مړې د جنوري په 14 نیټه د مردان ګجرو ګړۍ کې د یو پټي نه موندل شوی وو. بیگا مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مردان ضلعي ناظم حمایت الله معیار وویل چې د پیښې په تړاو څه د پاسه 2 کسانو څخه د وینې نمونې اخیستل شوي دي.
نن آی جی پی راغلی مردان ته هغه په دغه حواله باندې یو میټینګ کړی خو تر اوسه پورې نه ملزمانو ته څوک رسېدلی دي او نه د چا ګرفتارۍ ده. دشي البته د هغه ځای تقریبا د 200 نه د زیاتو وینه اخیستل شوي ده.
تر دې وړاندې د پنجاب په قصور کې 1 کلنه زینب له جنسي تیری وروسته وژل شوی وه. سپریم کورټ د دغې پیښې هم اسخود نوټس اخیستی وو او پولیسو په دغه تور د عمران علي په نوم یو تن هم نیولی دی. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون بنو ته رسېدلی دی او نن به د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته روانېږي. د دې غورځنګ یو مشر منظور مسعود پرون مشال لیډو ته وویل دوی غواړي چې حکومت سیمه د ماینونو نه پاکه کړي، هغه خلک چې ورکړل شوي یا په جیلونو کې پراته دي عدالت ته وړاندې کړي او د وژل شوو کسانو د کورنیو سره انصاف وشي. د غورځنګ مشران وایي د فروری په 14 نیټه به په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه پرلت غځي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو وروسته اوس پاکستاني چارواکو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوستي دي. پرون په یو بیان کې د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ وویل داسې نښې نښانې دي چې پاکستاني چارواکي د مشال ریډیو کارکوونکي په زور دې ته اړ کړي چې د خپلې ادارې خلاف بیان ورکړي. دا جنوري 15 نیټه د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI د غتورونو نه پس وتاړه چې مشال ریډیو د پاکستانی ګټو خلاف خبرونه کوي، خو د ریډیو چارواکو د غتورونو رد کړی دي. په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې به د روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه اخلي. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان یحیی اریدل نن ویلي شامی حکومت او د حکومت اتحادی روسیې ورسره له اړین ژمنه نه ده کړې او دا چې په سوچي کې کېدونکې غونډه د دې لپاره کیږي چې د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅې د خپو لاندې کړي. روسیه پلان لري چې د روانې میاشتې په 9 او 10 نیټه د قومي خبرو اترو د کانګرس په نوم یوه غونډه را جوړه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون نه وروسته واشنگتن ته ستون شوی دی. پرون د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي وو د امریکا د ولسمشر په توګه د هغه لپاره امریکا لومړیتوب لري، خو د دې مطلب یوه یوازې او له نړۍ پرې شوې امریکا نه ده. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا له نړۍ سره د کاروبار لپاره پرانستې ده. هغه په یو بیان کې ډیوس ته خپل سفر ډیر بریالی بللی دی. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیر واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ نن په کراچی کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه کوي. د نقیب مسعود خپلوان به له عدالته څه غواړي؟
دا روان وار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابلې کړي دي، هغه د تفتیش وشي او په دې کې د صداقت او حق راوباسي.
په کراچۍ کې ځینو کسانو هغو پښتون مزدورانو ته زده کړې ورکوي چې کار کوي خو تعلیم یې نه دی کړی.
څوک رکشا چلی، څوک میتر خانه کې کار کوي، څوک په فیکټرو کې کار کوي، چا په جنګ کې پرېښ دی، چا په دریم کې پرېښ دی. هغې لپاره موږ یو سلسله روانه کړه چې تاسو لازمي سره تعلیم حاصل کړئ.
دا به په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې واوري. او په بخت سور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د پښتو لنډۍ په اړه رپورټ لرو.
پښتو ادبیاتو کې هغه وخنه برخه هم دغه پښتانه لنډۍ ده. هغه واقعیتونه کم یو چې زمونږ د کلیوالي ژوند پیښې دي، هغه په ډېر اسانه طریقه انځوروي.
د افغانستان او د امریکایي ولسمشر د وینا په اړه رپورټونه درته لرو. او سم د خبرونه د پال رپورت. د پاکستان سپریم کورټ بنن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه کوي. نقیب مسعود د جنوري په 14 وژل شوی چې د وژنې پر ضد د پاکستان په مختلفو شهرونو کې احتجاجونه شوي دي. د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټې د نقیب مسعود د وژنې په اړه تحقیقات بشپړ کړي دي. په دې اړه ستاسو پام دې رپورټ ته راګرځو. چیف جسټس ثاقب نثار د جنوري په 19 نیټه د دې پیښې از خود نوټس اخیستی و. نوموړي د سند د پولیسو مشر ته په یوه اونۍ کې د رپورټ وړاندې کولو امر کړی و. نقیب مسعود د جنوري پر 14 د کراچۍ ملیر د SSP راوانور په مشرۍ کې پولیسو وژلی و. راوانور وروسته ادعا کړې وه چې نقیب مسعود یو ترهګر و او له تحریک طالبان سره یې تړاو درلود، خو تر سختو احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټې جوړ کړه چې هغې تر پښتنو ګرویژنو وروسته نقیب مسعود بېګناه وګرځولی او SSP راوانور یې له کاره ګوښه کړ. د نقیب مسعود تر مرګ وروسته پښتون اتحاد جرګه جوړه سوه. د دې جرګې مشر رحمت خان مسعود بیګا مشالې ټول چې دوی به له مشر قاضي غواړي چې په دې مقدمه کې د انصاف او شفافیت غوښتنی پوره کړي.
په دې کې چې موږ صرف په دې کې چې څوره موږ ملزمان ملوث دي، هغه ملزمان فوري گرفتاری او دو سره دوم د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روان وار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابلې کړي دي، هغه د تفتیش وشي او په دې کې
صداقت او حق راو واسي
د نقي مسعود پلار د راو انور پرزت مقدمه هم در چکړي خو راو انور لا هم رو پوښتي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د نقي مسعود د وژنې پرزت مظاهره سوي او دا وخت هم د کراچي په سوراب ګوټ کې یو احتجاجي کیمپ لګیدل دي د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او وزیران د خواخوږي لپاره د کیمپ ته ور دي د زیارت پر ورځ د سند گورنر محمد زبیر او پرون د خیبر پښتونخوا سپیکر اسد قیصر او لافاټا څخه د پارلمان ځینې غړي کیمپ ته ورغلي ول. تاسو په دې اړه رپورټ اوریدي او دا مو اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ لومړی اوریدنه کوي د اسخود ډاکټر ساخستلو په دې اړه استاد خبر دادی چې دغه اوریدنه د وخت په پیلېدو د اپیل سوي ده. راسره د ټلیفون پر لاین د نقیب مسعود ته د انصاف ورکولو په دې تحریک کې د یو مهم رول لوبونکی مدني او د ټولنیز چارو فعال هاشم خان مندوخیل دی. هاشم خان مندوخیل دا وخت هم د عدالت لاغه ځای څخه د ټلیفون پر لاین دی. راسره هاشم خان تاسو ته هرکلی وایم. ډېر مننه هاشم خان. تاسو هلته یی او دا د اسخود نوټس د سپریم کورټ لخوا د اخیستو وروسته اول اوریدنه د سماعت دی. تاسو هلته یی څه وینئ؟ څوک راغلی دی؟ دا شروع سوی دی څه دی؟
نو نن په اوس په د پاکستان د وخت په ټیم لس بجې باندې نن اول هیرینګ دی. نو خلک لیا اته بجې دلته ډېر خلک را موجود اوس کم متاثرین ول دا هم پکې راغلي دي چې د دې کیس نور کم ظلمونه له خلکو سره شوي دي. د دې په اول نور خلک دلته راغلي دي او هغه انصاف غواړي او دلته د کراچۍ څخه کم میر دی هغه هم راغلی او د نقیب پلار هم اوس راورسېدلی او د نه کورټ ته تللی دی. ډېر سلونه خلک دلته ناست دي بهر او د انصاف لپاره نارې وایي او اوازه پورته کوي.
هاشم خان چې دغه سماعت چې دی دا شروع سوی دی کدا به شروع کیږي ځکه اوس خلته لس بجې دی لس د پاسه لس
او دلته اوس دا سمات اوس شروع سوی دی ولی چیف جسټس هم راسېدلی دی کوم څه لوی هغه دی نو ټول رسیدونکي دي ټول هغه پورا دی نو سمات لس بجې ټیم او سمات شروع سوی دی.
شاه نو اوس دی کی الته د نن خلکو ته خاص خلکو ته اجازه ده کنه ځینو په لوی تعداد کې خلک تلای شي؟
نہ دیکھ خاص خلق دی کاڈونا غسی ول شسی ول نمونہ ول پاگا نو خاص خلق ہوتا اجازت سے دنن لار سر چاہتا اجازت نہ ستا دیر زیادہ اہم کیس دی او دیر مهمه کیس دی.
نو دا سیتا تاسو لیدلی چې پدې کې درا ونور لخوا ځخه یا وکیل راتللو د غوی یا د غ پاړه یا څه داسې خبر وی یا حکومت څه ویلی؟
نو فلال دسی یو هم مشته دسی اطلاع نه ده ملاو سی انور راغلی ولی راو انور طلب کړی دی سپریم کورټ سے دی راو انور طلب کړی دی خو فلال مشته دسی اطلاع نه ده و دلته ناسیو د کورټ مخته ناسیو یو اطلاع هم نه سره سلا دی راغلی دی لیا وکیل پیشې په دې ځنه په دای ما په خیال تر اوسه نه دی راغلی او دا به اوس یو غنټه بعد یو غنټه بعد معلومه شي.
شا خیر پښتنه کوم هاشم خان تاسو دلته یی کنه نو تاسو په اندازه به څومره چې له احتیاط کار واخست چې څومره خلک راغلي دي دلته یعنی که احتیاط وکړو تعداد په لحاظ؟
او دلته فلال تر یو پنځوس شپېته کسان راغلي دي او خلک را روان دي نور هم ولې دا لږ ډېر وختي ولې په دې وجه نور خلک هم را روان دي د دې کم نور متاثرینو ها هم یو غټ تعداد دا خلک اوس یو ګنټه کې راورسېږي ولې دا کیس ورته دولس بجو پورې زما اندازه ده چې ستاغه وخت پورې به وي.
ډېره مننه هاشم خان تاسو ډېر په زړه پورې معلومات راکو تاسو ته ښه وخت او شر ورځ غواړم. ډېره مهرباني شر ورځ خدای په امان. تاسو مشال ریډیو اوري
دا مشال ریډیو دا
او سم یو بل رپورټ تر ځوان ته بیا د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم ویلي چې د مردان له څلور کلنې ماشومې سره د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تړاو له څه د پاسه دوه سوه کسانو څخه د وینې نمونې اخیستل سوي دي. د ماشومې مړی د جنوري په څوارلسمه نېټه د ګڼو په پټیو کې موندل سوی. د خیبر پښتونخوا پولیس به تویل سوي چې د دې پیښې رپورټ په سپریم کورټ کې په څلورویشت ساعتونو کې جمع کړي چې نن یې دغه ورځ پوره کېدله. نور حال په دې رپورټ کې. د مردان ناظم حمایت الله مایار دا خبره په داسې حال کې مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د دې پیښې اسخود نوټیس اخیستی وو او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په څلورویشت ساعتونو کې د رپورټ وړاندې کولو حکم کړی وو. عدالت دا ګام د پنجاب د فارنزیک ساینس ایجنسی تر رپورټ وروسته پورته کړ. د ایجنسی مشر ډاکټر محمد اشرف طاهر پرون ویلي وو چې د پیښې له ځایه ترلاسه شوي ډي این اې نمونې ښیي چې له ماشومې سره ایجنسی تیری سوی وو. حمایت الله مایار زیاته کړه چې د جنوري په 14مه د څلور کلنی ماشومې اسما مړی ترلاسه شوې چې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه.
د جینې نوم اسما او د څلور کلنه وه او د دې مور چې هغه نه وړو بیمار او په کور کې او پلارن په سعودي عرب کې بیمار او عمل دکې د دې ماشومې د خپل پور مخې ته لوبې کولې چې څوک هم ظالم راغلی دی وشي او هغه دا بوتله ځان سره غیب کړله او بیا په دوه مرز د دې لاش د ګنو په فصل کې ومنتې شو. هغه چې ډاکټر معاینه کو هسپتال کې نو پای کې ښکاره شو چې دې سره جنسي زیاتی هم شوې ده او دا بیا په مړې ولا ګوته شي شي وی مړې ولا خپکړې و ده عمل کړې.
همت الله مرزا تکړه چې د پیښه په تړاو څوک نیول سوی نه دی. البته پولیسو د 200 کسانو د وینو نمونې ترلاسه کړې دي.
فورنزیک ډیپارټمنټ پورت کې بالکل واضح شو چې بالکل د سره ایجنسی زیاتی شوې ده او دا غي نه پس زمونږ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس دا غي سو موټو اکشن امغست او د پولیس ته فسلیټی سکیورټی کې رپورت او څه هغه رپورت ته راته ورجمع کړی شي او نن آی جی ټیم راغلی او مردان ته هغه په دغه والا باندې یو میټینګ کړو خو تر اوسه پورې نه ملزمانو د څوک رسیدلی دي او نه د چا گرفتارې ده. د شی البته د هغه ځای تقریبا د 200 نه د زیاتو وینه واستې شوی دا سیمپل یې غستې چې سبا کې چې دا د لینې دا چې کوم دا اوس رپورت راغی فورنزیک او د دې رپورت او بیا چې کوم دا وینه جنا واستې شوی دا غي د چام هغه سره ټیسټ مې چوکي نو بیا هغه ملزم وي.
د خیبر پښتونخوا پولیس به نن سپریم کورټ ته خپل رپورت وړاندې کوي. تر دې وړاندې د پنجاب په کسور شار کې اوه کلنه ماشومه زینب تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. سپریم کورټ د هغې پیښې هم اسخود نوټس اخیستی و او بیا تر ډېر فشار وروسته د عمران علي په نوم یو کس په دې تور ونیول شو. د زینب د پیښې په تړاو د 1.5 سوه کسانو د وینې نمونې ترلاسه شوې وې چې وروسته د تورن کس عمران علي وینه د پیښې له ځای سره له موندل شوې وینې سره سمون وخوړلې.
دا مشال ریډیو دا
او سم یو بل رپورت راځو. د آزادۍ اروپا رادیو په خپل یو بیان کې اندیښنه شو دلی چې د پاکستانی چارواکو له لوري تیرونی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د بیرو تر تړل کې وروسته اوس د رادیو کارکونکو تر فشار لاندې راوستي دي. د پاکستان حکومت د مشال رادیو د اسلام آباد دفتر په دې تور تړلی چې ادعا کوي چې دغه چې مشال رادیو د دوی د ګټو پر ضد خبرونه کوي خو د مشال رادیو او مشران وایي چې د دوی دغه سي نه کوي. نور تفصيل د ګلایاس پر رپورت کې.
د ازادي اروپا رادیو عمومي مشر ټام سکانټ د جنوري پر شپږ ویشتمه په خپل یو اعلامیه کې ویلي داسې نه خنخانی دي چې پاکستانی چارواکي د مشال رادیو کارکونکو په زور اړستل کیږي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري پر 19مه د پاکستان کورونو چار وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر د استخباراتي ادارې د هغه تورونو پس وتاړ چې مشال رادیو د پاکستان ګټو خلاف خبرونه کوي او د دښمن استخباراتي ایجنډي پر لیک روانه ده. د ازادي اروپا رادیو عمومي مشر ټام سکانټ په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر په بندیدو اندیښنه وښودله. هغه ویلي چې مشال رادیو د ازادي اروپا ازادي رادیو یو سانګه ده چې خصوصي خبری اداره ده او د امریکا کانګرس یې ملاتړ کوي. دا اداره د هیڅ یو هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري. نوموړي ویل مشال رادیو په پاکستان کې د اوریدونکو لپاره د باوري او بی پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده. نوموړي هیله ښکاره کړه چې دا ستونزه به بی لزنده هوار شي. د جنوري پر 15مه نیټه د پاکستان بارونو چارو وزارت وین محمد فیصل په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د مشال رادیو ترلو ته یو بل دلیل راوړو او ویل د کورونو چارو وزارت د مشال رادیو دفتر ځکه تړلی چې اجازه نامه یې نه درلوده. خو د مشال رادیو پروډکشن کمپنی په پاکستان کې د یوې خپرندوی ادارې په توګه رسمي اندراج لري او بل دا چې یاد رادیو په پاکستان کې د خپرونو لپاره هیڅ ترانسمیټر نه لري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
په پنجاب صوبه کې د نوڅو پښتون او بلوڅو ځکونکو په اړه د پاکستان په سېنات کې بحث شوی او د سېنات مشر پر حکومت او اپوزیشن د دستونز د حلولو ژغ کړی دی. پولیسو د جنوري پروشته په یو شتمه په پنجاب پونتونګي د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوڅ کونسل ترمنځ د سوي تښتونی او بخښي تښت د پولیسو د جنوري پروشتمه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوس کونسل ترمنځ د سوي نښتې وروسته په لسکونو زده کوونکي نیولې و چې لا هم په زندان کې دي. په دې اړه دا رپورت راوړو. پرون د سېنات په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف غړو د پښتون بلوڅ ځکونکو د نیولو موضوع راپورته کړه. دوی په خپل وینا کې د ځکونکو نیول وغندل او غوښتنه وکړه چې باید دغه ځکونکي ژر تر ژره خوشي کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ په خپل وینا کې وویل چې د تیرو څو کلونو راځي په پنجاب پوهنتون کې پښتانه ځکونکي ځورول کېږي. نوموړي بیګا مشال رېډو ته وویل چې د دوی تر ویناګانو وروسته د سېنټ مشر میا رضا رباني پر اپوزیشن او حکومت وکړ چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي.
سینټ چیرمن دا دغه وکړي چې دا سن سرس اپوزیشن دې در دی راځه د فلک صاحب چې دا حکومت دغه دی په سینټ کې نو دوی ته دا ذمہواري ورکړه چې تاسو پنجاب ګورنر ور دې ګور څه دغه وکړي چې دا ښکان نو مطالبه هم دغه دا درای لکه دا د دهشتګردي مسلمانانو خطر چې دا د تاسو طریقې کار جوړ شي دا واقعیت د تیر شنه چې مرکه مخ دا هم پوښتنه وه په سینټ کې کمیټې جوړ شي چې د ټول شان لاره دې شي جایزه دې واخلي چیرمن دا ورو دې قسم ورو دې مرکه دې دوه بدل حکومت څه دغه وکړي دا سر یلدي کې دا مقدمات ختم کړي او آینده د دې مخنیوی وکړي.
غونډې ته په وینا کې په سینټ کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د اپوزیشن مشر اعتزاز حسن دا تاثر رد کړی چې په پنجاب کې د پښتون او بلوڅ کونکو سره پر توکمیزه اساس تعصب کېږي. د سینټ په غونډه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال هم موجود و. نوموړي وویل چې په دې اړه د پنجاب حکومت سره تماس نیولی او ډاډ یې ورکړ چې دا ستونزه به ژر حل سي. مشال اډیو په داړه د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا، د ترګری ضد چارو وزیر سردار محمد ایوب خان غادي او د اقلیتونو او بشري حقوقو وزیر خلیل طاهر ساندو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شوه. د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوڅ کونسل ترمنځ د نشته د نوز د کونکو د هرکلی لپاره د سټال پر سر وسوه، خو په داړه د دواړو غاړو مختلف نظرونه دي. اسلامي جماعت طلبه تور لګوي چې لومړی بریټ پر دوی سوي، خو پښتون بلوڅ کونسل بیا ادا کوي چې اسلامي جماعت طلبه پر دوی تشدد کړی دی. د پښتون بلوڅ کونسل مشران وایي چې شاوخوا 190 پښتانه او بلوڅ ځکونکي نیول سوي دي او په کوټ لکبت جیل کې بندیان دي، خو اسلامي جماعت طلبه بیا وایي چې د دوی هم تر اتیا زیات ملګري نیول سوي دي. تیر کال هم اسلامي جماعت طلبه د پښتنو پر یو کلتوري پروګرام بریټ کړی وو چې پکې په لسګونه ځکونکي ټپیان سوي وو، چې پر ضد یې بیا د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پښتنو سازمانونو مظاهره وکړي او پښتون کلتوري ورځ ولمنځله.
دا مشال ریډیو دا
اوسم زو امریکا ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دې شعار هدف چې لومړی امریکا دا نه دی چې د غواړي امریکا یوازې سي. ښاغلی ټرمپ د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ونا پر مالو ل امریکا یو زیبال نړیوالې سیالي او بزنس ته چمتو ده. هغه د امریکا د اقتصادي ودې ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښیګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنا د امریکا منځوي کول نه دي. لومړی امریکا په دې معنا نه ده چې امریکا د یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د ده شعار و. هغه پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ له کبله په ټوله نړۍ کې بې شماره خلکو کار موندلی او د ده د هیواد اقتصادي وده، نوښت او نوي اختراعات د ده په وینا د داسې نویو موندنو باعث شوي چې په مرسته یې خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ټرمپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندی کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره هیڅ کله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلی یم چې امریکا هیڅ کله هم د کار کولو، بیا رغونې او پنګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ټرمپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونه زغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ټرمپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه وویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ټرمپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشاره په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریا و یادونه وکړه او د روسیې د انرژي او ګاز په اړه یې وویل هیڅ هیواد باید د انرژي په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا ونه کړي.
د احمد تکل رپورٹ موردی او سم افغانستان ته د پاکستان افغانستان او امریکا پاړې رپورٹ ای پی خبري شانس یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکا د کانی شبکې او طالبانو شپږ کسان د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. امریکا پر پاکستان شک کړي چې طالبانو او کانی شبکې خلاف لا نور کومه پورته کړې. د مقالی لنډیز له اسرار عالم محمد داورو.
د امریکا خزانه وزارت د ترګری مخنیوي څنګه یې مرستيال سکتر په یو بیان کې ویلي دي باید د پاکستان حکومت له دوی سره کار وکړي چې د رنګ طالبانو او حقانی شبکې پټنځیونه لمنځ یوړل شي او په جاري حالت وګا د ترګرو لپاره د فندونو راټولولو مخه ونیول شي. څلور طالب چارواکي چې پرې بندیزونه لګیدلې په دوی کې عبدالقدیر بصیر، عبدالبصیر، عبدالصمد ثانی او حافظ محمد پوپلزی شامل دي. د درې واړو بعد طالبانو د اقتصادي کمیشن د مشر ګل آغا اساکزی تر مشرۍ لاندې کار کاوه. د آغا په مشرۍ کې دوی د نشه یي توکو له قاچاقبرو، قیمتي کانو له خرڅ او سړو تښتونې د لارې فنډونه راټولول. څلورم مولې عنایت الله چې د طالبانو د پوځي چارو چارواکي پیژندل شوی په 2018 کال کې د کابل دننه په افغان او ایتلافي ځواکونو د ترسره شوو بریدونو ذمهوار دی او دوه نور چې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل شوي په هغو کې فقیر محمد او ګلا خان حمیدی دی. ولکې گی دوی له پاکستاني میشت حقانی شبکې سره ملاتړ کوي او دوی سره مالی مرستې کوي او همدارز منځنی ختیځ ولدی د باندې په وسلوالو لګلو کې مرسته کوي. فقیر محمد حقانی دایل لره د فندونو پرټولولو او حمیدی له سیمې د باندې د حقانی شبکې په چلولو کې ډیر مهم دی. حمیدی شام، ایران او ترکی پورې رسائل لري او ال القاعده سره همکاري کوي. حمیدی لکلون رئیسی په سمګلینګ کې ککړ دی او په دې لړ کې له ایران میشت سمګلرانو سره هم کار کوي.
د ای اف پی خبری اژانس رپورٹ هم له اسرائیل له مومند اوریدل. لکه څنګه تاسو په د اسرائیل له مومند په رپورٹ کې اوریدل امریکا د طالبانو او کانی شبکې پر شپږ مشرانو مالی بندیزونه لګولي خو د جنو تاسو اوریدل چې دوی څوک دي او د جنو په اړه باندې اوس معلومات ترکو او هغه دا چې د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سیمې سبزی سره په دې اړه مرکه کړې ده. سیمې سبزی وایي چې په دې کې درې طالب مشران پیژني چې نوموړی په اړه وایي
په نومونو کې چې کوم راغلی دی ملا صمد ثانی طالبانو د کوټې شورا یو مهم مشر وو او ویل کېدل چې طالبانو د مالي چارو یوې برخې مسؤلیت هم لرلو خو هغه تقریبا دوه کاله کېږي چې په کوټه کې پاکستاني حکومت لخوا نیول شوی دی او دا وخت د دین علاوه فقیر محمد چې فقیر محمد درویش باندې مشهور دی هغه هم ویل کېږي چې د حقانی د ډلې دپاره مختلفو ځایونو ته ځي او خپل هغه شعر او طالبانو حماسي ترانې وایي او مقابل کې پیسې را جمع کوي. نو ممکن له دې عمله د هغه نوم په دغه لیست کې راغلی وي. همدارنګه مولوي عبدالقدیر چې پخوا د طالبانو په وخت کې په پېښور کې د طالبانو د نمایندګۍ مسؤول وو او په هغه وخت کې ویل کېدلو چې په پاکستان کې چې به کومو خلکو طالبانو سره مرستې کولې یا به یې چندې یا به زکات او خیرات راوړلو په پېښور کې به د دوی دفتر ته سپارلو.
شدی کې زمين سبزي صاحب تاسو نظر ساته س طالبانو چې کوم مالی سرچینې دي په دې کې چې کلم د امریکا له لوري دغه سی په دوی باندې بندیزونه لګیږي د طالبانو پر مالی سرچینو باندې یو ضربه یعنی د دومره اوږده موده کې کله راغلی هم ده کنه ده
هیڅ کله داسې نه دي شوي ځکه چې طالبانو مالی سرچینې ډېرې پټې وي او ډېرې مغلق وي او ظاهر خبره ده دوی په اکاونټون بانک اکاونټون نه لري بل داسې کوم په خپل نوم باندې تجارتونه نه لري اوس پورې داسې موقع نه درغلی چې دغه نمونه په لیست کې چولو سره دی د کوم طالب چارواکي یو اکاونټ پیدا شوی او هغه اکاونټ دی بند شوی او بهر حال دا یو سمبولیک فشار دی چې دوی په طالبانو باندې چوي او فکر نه کوم چې دی بډیره اغیزه وشي. البته یو شمیر کسان چې طالبانو سره مرسته کوي ظاهر خبره ده غوی هم نن سبا د ورکی د بینک لاري او داسې لارونه چې هغه یو رسید شاته پدې دي طالبانو ته مرسته نه ورکوي او هغه کسان چې یو شمیر مرسته طالبانو سره کوي غوی هم باید دغه ډول نمونه نرسته یو ډول هوښیاریږي او کوشش کوي چې له داسې لارو د پیسې طالبانو ته ورسوي چې چاته درک ونه لګیږي.
داود طالبانو پرچارو نظر ساتونکو خبريال سمي يوسف زاي چې له مشال ریډيو سره خبري کولی چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د طالبانو او حقاني شبکې پر شپږ غړو باندې بندیزونه لګیدلې دي. تور لیست ته چول سوي دي پر دې باندې خبري کولی. اوس هم لستمې بجې سوي دي. شاهین بنیرو به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ نن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه کوي. په پنجاب صوبه کې د نیول شوو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینټ کې بحث شوی او د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د هوارولو غږ کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوې ماشومې آسمې د وژنې از خود نوټس اخیستې دی. څلور کلنه ماشومه آسمه د جنسي تیرینې وروسته وژل شوې وه چې مړې د جنوري په 14 نیټه د مردان ګجرو ګړې د یو پټینا موندل شوې. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون بنو ته رسېدلې دی. نن به د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته روانېږي. دا غورځنګ مشران وایي د فروری په لومړۍ نیټه به په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه پرلت غځي. د آزاد اروپا ریډیو مشر تامس کینټ ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو وروسته اوس پاکستاني چارواکیو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوستې دي. په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې بعد روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه نه اخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون وروسته واشنگټن ته ستون شوی دی.
او سم روشانه مستقبل او پسې بختر ستوري واوري.
په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500,000 نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو مشکلات کم کړي.
ما خپل انټر کړی دی او دا سول خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ غوډینه مخکې هم دا تقریبا موږ وخت پخ چلوي دي، او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دې دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړو. ما دا اراده لرم چې داسې ویب سایټ جوړوم چې تقریبا د پښتنو په اړه ټول ډیټا راجمع کړم.
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي هلو ځلو لپاره دوی څه تیاری کړي؟ جانان بنیرې وایي
دا زګې مونږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې مونږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو. دا مرګري زموږ سره چې څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کېدل لکه په کراچۍ کې کنه څوک رکشا چلی څوک میتر خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي. نو دې کې ډېر تا سوپا د زموږ پښتنو سره کوم مسائل مونږ ته راپېښ دي کنه. دې سره تعلیمي سلسله دي داسې دي چې بس چا په دین کې پرخره چا په دریم کې پرخره. نو هغه مرګري زموږ سره کوم کېنی پاتې نه هغه لپاره مونږ یو سلسله روانه کړو چې تاسو لازمي سره تعلیم حاصل کړئ. نو تعلیم حاصل کړئ تاسو به کوم خپل ژوندۍ تیرول شي او مخه ته ځان ته لاري
جانان بنیرې وایي پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 ګنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په هکله جانان بنیرې وایي
ځنې پکې تیز دي او ځنې پکې کمزوري دي کنه. او دې ته موږ سلسله داسې شروع کړې چې هغه کم چې په اسکول کې کم طریقې کار کنه نو په هغه طریقې باندې موږ نه خو موږ خپل یو طریقه جوړه کړې او په هغه باندې داسې موږ درې سبجیکټ ته خیو، انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضي. ریاضي خو خیر ډېر خاص نه خو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وتم شروع کړې د ځنې مرګري پکې داسې چې هغه دا الف ب ا ا ب سي ولم نور دي کنه. هغه دې نه مو ته سٹارټ کړې او ډېر پکې تقریبا داسې راوځي چې هغه کوم څه سره ډېر پوهېږي هغه سره برابر شوی دي. نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې مېشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسنګه په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی ده کنه چې دی په لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وګورئ یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو چې بیا دغه نه باید کوم د پښتو کوم حروف دی هغه باید بیا دغه باید بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل دې سلسله روان شي بیا دې په پښتو کې لیکل کې په پښتو کې لوستل هم بیا کوي.
جانان بونی ریوای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول شخصوم له مرګ له موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول غسنه څخه خرچ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرڅوم له کوم کوم چې ساده دي دا خو ته زغفل چې کوم نه لګي ناس مو سبق وته خینا بیا نور مرګ لري دا نن دې تو روزه زموږ سره مرګ لري چې کوم نه راغلي دي دا یو کې پروفیسور صاحب دی بل سکول پرنسپل دی هغه هم راغلي دي کنه ناس مو ته دې لګي دا دې سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دی راځي ته خپل سبق کوي زه ته خپل خیمه یو بل مرګ لري زم ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې ته راځي لګي وته سبق وته خي.
جانان بونی ریزیاتوی چې کومه حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې. نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولې شي. هغه دا پیغام لري
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناش کوم دا کار سره کړی دا یو خطر کې دا او ډیر اسانه طریقه دا چې دا غیم په دې طریقه باندې خپل مرګتیا کې دا کینه او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم دا په ډیره دا ګټه خبره دا او دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږه تعلیم نه اترې کړو غی ځان سره کینه وغی ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم دا په ډیره خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو لاندې د مینا پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ونې د سکول د عمر نه تیر شوی کسانو د تعلیم یعنی تعلیم بالغا په اړه معلومات درکو. ماهرین وایي د زده کړو عمر کله هم نه تیریږي، بلکې د ژوند په هر ډګر د زده کړو عمل جاری ساتل پکار دی چې همدغه د ژوند د کامیابۍ راز هم دی. په دې اړه تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلی یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګلې سره دی او زه د لاندې کې پاتې کېږم. د سینجی رکشو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویمې پورې سبق ویلو بیا ما پرېښې وو او هغې نه پس موقع نه برابرې ده کورس مجبوریانه ضرورتونه او غریبي وه سره هغې د وجې چېرته موقع مخکې برابره نه شوه.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
دا چې واخه چې اوس ما سپیر پارت سره مستلې سره زم ما تعلق وو بل دې مدا د لیکلو سره مدر واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېر پریشانی وو او ډېر غټ خواهش چې زموږ د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې موږ زم ما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زم ما هغه کول وی هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وي صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پوهیدل خو ته بد کوي
دا چې عمر یې څومره ده او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته سګټه رسولي او کسنګ په دې حق له موړي وویل
زما جی ډېر سال عمر ده او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل هم نه شو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی دی هم ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغې نه پس موږ لکه ډېر ډېر ډېره فایده شوې ده خپل هم موږ ته فایده شوې ده خپل بچو هم سبق چې کوو هغه هم موږ ته فایده ده ډېر غټ فرق راغلی او ډېر زیات زما رایټنګ هم ښه شوی دی او لیکل هم اسانه سره لیکل هم شمه
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولی، خو دا خبره سمه نه ده.
عمر کو تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالوں میں شپته کالوں میں بیا هم فیدا رسی کا خپل بچی لوشی هغه نه پس هغه نسی می هغه ته فیدا رسی نور نور خلکو ته خونه کولی شي، ښه خبره کولی شي، ښه لاره ښودلی شي، سبق ورته ویلی شي. نو لکه ډېره د عمر سره خو زه خویم، زما خو چې څوک زما دا آواز اوري نو زما ټولو ته دا درخواست دی چې عمر دې هیڅ تعلق هیڅ معنا نه لري، او څومره هم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دی چې
نوموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل:
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشه چلوم. مشکلات هم د ډیر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته وکړو چې اول به مطلب خپلو بچو سره خو دومره خو زما د خیر درې بچي دي، دا راته پته نه وه چې اسکول کې څه وایي څه نه وایي، څه څنګه چل دی او څنګه نه. نو اوس هغې ته کور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوه سبا دپاره به ډېر آساني، څنګه چې اوس مونږ لکه کړېږو مطلب نه بورډ دا کولی شو نه څه نه څه، راته څه پته نه لګي.
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي:
کلنه کې دا درې سلور میاشتې دلته مونږ پړایي لګه ډېر سمجھ کراله، نو کروڑ باندې ته بورډ موټ پړاو دی بدرو میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب ته اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي. خو اول نه خو مونږ نه غلطي شوې ده، اوس افسوس کوم، خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې دا دوره د دغه روان کړو. زمونږ او سره لږ ډېر کوشش ته چې انشاءالله څه ناڅه به زده کړه وکړو، کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکلی شو، اول به هغه نوم هم نشي لیکلی، او مطلب اردو که صدا سي دغه پړاولی شو نمبر.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې پکې د غلطه میشت بې تعلیمه پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپلو ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې پکې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي:
تعلیم یو داسې سیز دی چې په دغې په ذریعه باندې خلکو ته شعور ملاویږي، او خاص کر دلته چې کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچي چې کم دي نو هغه مجبورن چې کم دی نو د کارخانو ته چې ځي نو هغه ډېر په بد حال کې دي، او ډېر زیات محنت کوي، او د هغې محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملاویږي. اور ظاہر ہے کہ جو تعلیم حاصل کی نہیں دوں، جیسے ٹیکنیکل جاب سب نو سکلیریکل جاب سب جس طرف تبلاش میں دل کا سخت چکن ہے لاسٹون دے چکن ہے دا لگا آسان ہے.
کراچی کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نمو پوښتنه وکړه: په تیر عمر کې د زده کړو لوجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي؟
نو کم از کم لکه یو بدلون خدا راتلی شي چې بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي، چې دې لکه دې ته پوهه ورکړی شي یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل زندګۍ کې چې کوم شعبې سره وابسته دي، په دې شعبې کې د لیک پړه هغه کار بچی دین وکړي شي. بنیادی مسئله لکه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایونګ کې ډرایونګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې دی نو لکه سپ مختلف فیکٹرو کی ملونو کی کار کی ناغے حوالے سر کو دی تعلیم دمرہ ور کری شی چے آغا لک پڑ پکی کول شی ناغا با بیار دیر بہتر بشی دی زندگی کی با بدلون راشی.
شنواز خان وائی دا تعلیم پا لڑ کے یو تان تا دا سوچ ندے پکار چھ وقت تیر شو، بلکہ ہر وقت دا زدکلو لپارا کوشش جاری ساتل پکار دی، زکا چی راتلون کے وقت خوبا دا تعلیم نا بغیر تیرول دیر گران بی.
اوس چې کوم دا جمله روان دی دا خو لازمي خبره ده، دا چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو، زما چونکې شعبې سره تعلق دی تعلیم سره، یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500,000 پښتانه پاتې کېږي، په 500,000 پښتنو کې 500 کسان چې دي نه په یونیورسټۍ کې نه وي، نو مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم تو لازمی خبر ہے چې څو چا سره علم وی، بیا ټیکنیکل وی، مختلف شعبو کې حوالے سره غی سره علم وی، ناغه زندګی په مختلف شعبو کې مخ وړاندې تلې شي. او په چره تعلیم نه نه دا هم د زم څه زمون کم روان دي، خو اړتیا په ما جون بوي لگا څو په چوکی داری کې څو چې دین په ملکی مزدوري کې څو په کودای کې دا مسلم دا کا نوکریانی بکی. علم په بنیاد باندې موږ وړاندې کړی شو لازمی خبره ده د ډیر زیات کوښښونه کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وایي پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قومونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو شاعرۍ کې د لنډیو او یا ټپو په اغیز رپورټ ولرو. بیا به په جلال آباد کې د پخری افغان باچا خان په ونی کې د دستورو او تقریبونو په اړه لنډه شان مرکه ولرو. او په اخره کې به په خوست کې د دریو فرهنګي شخصیتونو په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت هم درکړو. لومړی ریپورت ترازو. لنډۍ یا ټپه داسې پښتو شعري جوړښت دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلې ده. یو شمیر لیکوال او څېړونکي په دې باور دي چې په پښتو شاعرۍ کې د ټپو له برکته پریمانه خواږه موندل کیږي. د پښتو په شاعرۍ کې مو د ټپې په اغېز څو تنه لیکوال او کره کتونکي په دغه ریپورټ کې درغږولي دي. که په اوسني عصر کې پښتو شاعرۍ ته پام وکړو نو ورځ تر بلې د پرمختګ په لور ګامونه پورته کوي. په شاعرۍ کې نوې سیرې د نوو خیالونو سره رامخته کیږي. په پښتو شعر له کلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې د ټپو یا لنډیو اغیز جوت دی. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالص په پښتو کې د ډیرو شاعرانو شتوالی د پښتو ټپو له برکته ګڼي.
کله چې د پښتو لنډۍ خبره کوو په پښتو ادبیاتو کې هغه خله برخه همدغه پښتانه لنډۍ ده. هغه واقعیتونه کوم یو چې زمونږ د کلیوالي ژوند پیښې دي هغه په ډېر اسانه طریقه انځوروي او همدغه علت به زما په خپل شخصي نظر چې شعر ته لاره کړې ده او زمونږ د شعر ډېره برخه د لنډۍ نه متاثره ده. کلاسیک ادب په مجموع کې پرتله کوو غور پې کوو لږ ژور ورننوځو نو وبه وینو چې په شعر کې د لنډۍ هغه خپل اغیز څرګند دی او دا د لنډۍ برکات دي چې موږ په پښتنو سیمو کې په ډېره کافي اندازه شاعران لرو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې هم د پښتو لنډیو سرکونه لیدل کیږي.
پښتو شاعر نننه که موږ لولو موږ به پکې د ټپې اثرات میو ضروري لولو. تاسو چې ډېر مشهور شعرونه وایي که پښتو ټپه مطالعه کوي د پښتو ټپې نه بغا اغېزمن وي. نه پوهېږم نن د کومې کوډې کړي چې په پښو درځنې زما زړه مې نش. دا د لوی بابا خوشحال خان خټک یو شعر و مګر په همدې ته ورته موږ ټپه هم لرو. په مخ کې زی په وروستو ګوري په زړه د نشته د یارۍ سوي داغونه. یا همدا ډول چې په مخ کې زم په وروستو ګورم خاوند د خدای د زړه سر مې پاتې شونه. یو ډول نه یو ډول یو اغیز په دې لیکنی شعر باندې ټپې پروت دی. د ټپې خواږه پکې پراته دي د ټپې ژبه پکې خوندي ده. اته په ځینو برخو کې خو انځورونه چې دي هغه کټ پټ راخستل شوي.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک بیا وایي چې د لنډیو خیالونه تصویرونه او اتا لبزونه د پښتو د معاصرو مشهور شاعرانو په شعرونو کې جوت سرګندی.
مونږ ځنی شاعران چې دی هغه یا خیال د لنډۍ وی یا الفاظ او ترکیبونه د لنډۍ وی یا هغه مصره په یو ډول په غزل کې ځې شوی نو ټولی اخلي او قوت ته اخلي او دا ښه کار دی. او ډیرو شاعرانو ډیر په خطو باندې دا شاعرانه کړی دی. اوس مثلا د کاروان صاحب یو نظم دی چې د چړو سوکو شین خال وړی دی اوس دا خال او د چړو په سوکو تلل دا لنډۍ ده چې یاري که ام منکره نه یم که شینکې خال مې د چړو په سوکو زینه. نو دغسې زمونږ ټولو شاعرانو دا کار کړی خا امام کړی. خو
شاعر او صحافي عزت الله ځواب چې له اوږدو کلونو راهیسې په مینه مجله کې له لوستونکو څخه په بېلابېلو مضمونونو او د الفبا د تورو په حساب لنډۍ راټولوي، تر دې مهاله یې د مینې د ټپو په نوم درې کتابونه هم خپاره کړي دي. دی وایي چې لنډۍ د پښتو شعر بنیادی تومنه ده.
ټپه د پښتو ژبې ډېره غني پانګه ده چې ولسی ادب دی، او زمونږ هغه دفتري ادب چې دی هم د دې د اغېز نه خالي نه دی. ډېرو سترو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د لنډیو اغېز جوت اني په شعرونو کې پښتو شاعرۍ کې د لنډۍ واغېز چې دی دا شته دی. لنډۍ خپل هم یو ډول شعر دی، ولسی شعر دی. یا دیبان وایي چې دا یوازې په پښتو ژبه کې ده، په بله ژبه کې دا فورم نشته دی. دا د پښتو یوه غټه غنا ده او یوه غټه شتمني ده.
سره له دې چې په لنډیو باندې په افغانستان او لره پښتونخوا کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو کار کړی، خو یو شمېر ادب پوهان په دې باور دي چې که د پښتنو ژوند ځواک د لنډیو په تناظر کې نړیوالو ته ور وپېژندل شي، نو لنډۍ به نه یوازې دا چې په پښتو شاعرۍ کې شاهکار بلل کېږي، بلکې نړیوال به یې هم د شاهکار شعر په توګه ومني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د جنوري په 28مه نیټه په جلال آباد کې د افغانستان د دولت له لوري د عدم تشدد د نړیوال مبارز فخر افغان باچا خانونه پیلېږي چې بېلابېلې علمي او کلتوري دستوري او تقریبونه به پکې ترسره شي. په دې اړه مو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم په یوې لنډې شان مرکه کې درغږولی دی.
دا اونۍ بېلابېل او مختلف نوع پروګرامونه لري. یو به په دې کې مونږ د ننګرهار د پوهنتون سره د ګډې همکارۍ په لړ کې یو دوه ورځنی سیمینار لرو، او په دې سیمینار کې به د باچا خان ژوند او د هغه مبارزې، د هغه هیلې او ارمانونه، د پښتون قوم د خپلواکۍ او ازادۍ او د یووالي او د دې قوم د ترقۍ چا کوم پیغامونه هغه درلودل او کومې هیلې لرلې، هغه به په دې سیمینار کې د مختلفو جهتونو نه رابرسېره کېږي او هغه به څېړل کېږي.
رئیس صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې د باچا خان بابا د جد و جهد بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړله. آیا په دغه موضوعاتو مو لیکوالو ته د مقالو نه ویلي؟
بله، منطقي او د سیمې او د افغان ولس د ترقۍ او د امن لپاره چې هغه کوم هیلې درلودلې او کومه مبارزه او کومه جد و جهد هغه کړی دی، د هغه نه باید موږ مقالې ولرو. د یو ټولنې د پرمختیا لپاره د ښځو په رول باندې باید مقالې موجودې وي. په ټولنه کې د پوهې او د علم د ترویج لپاره چې هغه دغه کومې غوښتنې او کومې هیلې درلودلې هغه باید منعکس شي، او دا مقالې باید مختلف نووي متنووي وي. که چیرې په راتلونکي کې د دې مقالو موږ کوم کتاب چاپوو، نو د باچا خان د ژوند بېلابېل ابعاد باید موږ ته هغه رامعرفي کړی شي.
رئیس صاحب، که دا مو وایي چې د دغه علمي سیمینار نه وروسته بیا په دې اونۍ کې نور څه داسې پروګرامونه په مخته لري چې دا اونۍ پې تر پایه ورسول شي؟
بلې، موږ د دې اونۍ نه وړاندې ځینې پروګرامونه پیل کړي دي. موږ د سر فرهنګ ریاست له لورې نه ملي راډیو تلویزیون ته دنده سپارلې ده چې هغوی پې ګردي میزونه ولري، او دا پروګرام عملا روان دی. او سبا ته کېدای شي چې موږ په انعکاس تلویزیون کې یو برنامه ولرو، ګردی میز ولرو، د دغه سیمینار په ارزښت باندې خپې خبرې وشي، او دغه شان کوم مېلمانه چې بیا د لرو برنه راځي ننګرهار ته زموږ سره مېلمانه، هغې نه به هم یو ګردي میزونه جوړوو. خو دې تر څنګ موږ د جلال آباد په ښار کې غواړو چې دغه لوی بیل بورډونه چې کوم دي هغه کې د باچا خان د ارمانونو د هغه تصویر وځړو، چې تر څو زموږ عام ښاریان د هغه هیلې او ارمانونه چې کوم دي هغه واوري او هغې نه خبر شي چې باچا خان یوه پېړۍ وړاندې د دې ملت او د دې قوم د سرلوړۍ لپاره دغسې یو فکر درلوده، او هغه فکر د هغه وخت نه بدرګه شوی دی او تر ننه موږ ته رارسېدلی دی. دا د باچا خان یو میراث و. زموږ د ځوانانو اوس دا مکلفیت دی چې دغه فکر او دغه ارمانونه بدرګه کړي او راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي، او ځکه د باچا خان د هیلو د ارزوګانو او د هغه د مبارزو د جدوجهد پرته موږ نشو کولی چې خپل قوم ته الا او سرلوړي ورکړو.
رئیس صاحب، دا دوه ورځنی علمي سیمینار خو به یو ورځ په شاهي ماڼۍ کې وي او دویمه ورځ به په ننګرهار پوهنتون کې وي. د باچا خان بابا د مزار په احاطه کې د کوم پروګرام تابع شته؟
د باچا خان په مزار باندې موږ یو نندارتون لرو چې دا نندارتون به دوه برخې ولري. یوه برخه به د کتاب نندارتون وي، ځکه باچا خان ارزو دا و چې مونږ د پوهې او د علم له لارې خپل ټولنه آبادولی شو. دې تر څنګ به انځوریز نندارتون ولرو او په دې انځوریز نندارتون کې به د باچا خان انځورونه هم نندارې ته وړاندې کېږي او د دې تر څنګ هغه شخصیتونه چې د باچا خان سره دغه مفکوره او دا مبارزه پاللې ده او په دې لاره کې هغه سره قرباني ورکړې دي په ګډه باندې د هغې خلکو تصویرونه او انځورونه به هم نندارې ته وړاندې کېږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوست کې د ملي سبا ټولنې په بلنه د خوست د یو شمیر فرهنګیانو، قومي مخورو او ړون اندو په ګډون د درې نومه درې ویاړونو تر سرلیک لاندې لمانځغونډه جوړه شوې وه. په یاد لمانځغونډه کې خوستیو درې هغه شخصیتونه وستایل چې د افغاني فرهنګ د پرمختیا او د ځوانانو د روزنې په برخه کې ښه خدمتونه سرته رسولي دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل یادې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
خوست یو شمېر فرهنګیانو، روڼ اندو او مدني فعالانو د درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د یوې ستاین غونډې په جوړولو سره د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل سیدوري جلالزی، استاد خزانګل تنی او لیکوال او شاعر نورعلي جان نریزوال د خدمتونو لمانځنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د پکتیا پوهنتون په پرمختګ کې د استاد جلالزی د پوهنې د بهیر لپاره د اوږده خدمت په لاره کې د استاد خزانګل هڅې او په مسافرۍ کې د افغانانو د ادب او فرهنګ لپاره د ځوان شاعر او لیکوال نورعلي جان نریزوال کوخخونه د قدر او یادونې وړ بلل. شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان مشال راډیو ته د لمانځل شو کسانو د خدمتونو په باب وویل.
د پکتیا پانتون رئیس جلالزی صاحب ډیر داس کارونه کړي دي، مثلا د پکتیا پانتون د بهبود لپاره، هلته د پکتیا پانتون د ادارې لپاره هغه پانتون اوس په هغه حال کې نه دی چې مخکې وو. التا منظم درسونه روان دي، د پانتون هغه د تعمیراتو چارې ډېرې ښې روانې دي. د دې تر څنګ د استاد خزانګل نوم سړی که واخلي، د په داوطلب ډول په رضاکارانه ډول تیر دېر څلوېښت کاله د پوهنې په برخه کې په خوست کې کار کړی دی. په خپلو پیسو یې مکتبونه جوړ کړي دي او په ټوله کې خلک کار ته هڅولي دي او ژوند ته یې هڅولي دي. دی د دې حقدار و چې نن باید دی وستایل شي. او بل نوم د نریزوال صاحب دی، نورعلي جان نریزوال شاعر دی، لیکوال دی او د دې نه ډیر هغه په عربو کې سره دی چې په سفر کې دی، خو د ټول افغانستان نمایندګي هلته کړې ده. وخت نا وخت ادبي غونډې جوړوي، هلته دوی ادبي بهیر لري او هغه میلمانه چې په ځانګړي ډول فرهنګیان چې کله عربو ته ځي دوی هلته میلمه پالنه کوي، هغوی ته غونډې جوړوي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمعید هاشمی چې د یاد لمانځ غونډې میلمه و، د علمي فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو لمانځنه ښه ګام وباله او زیاته کړه چې دا شخصیتونه په افغانی ټولنه کې له مادي امتیازاتو محروم پاتې شوي او دا معنوي امتیاز هم دوی ته د خدمت کولو حوصله وربخي. ښاغلي هاشمی وړاندیز وکړ چې د لمانځنو لپاره باید ځینې اکاډمیک معیارونه په پام کې ونیول شي.
د علمي سټو او پوهنتونونو د استادانو د رئیسانو دغه ډول د فرهنګي هستې ستاینه ګټور او نیک ګام دی. په ژوندینې باندې د علمي اشخاصو ستاینه چې خوشبختانه زموږ په پښتنه ټولنه کې دود شوی دا ډېر ښه کار دی. خو زه یو نظر لرم، هغه دا دی چې د دغه ډول غونډو لپاره باید معیار په پام کې ونیول شي او هغه معیار باید په اکاډمیکو وصولو باندې ولاړ وي.
په خوست کې یو تن شاعر او خبریال نورا جان بهیر وایي چې لدی وړاندې هم د استاد لال پاچا ازمون، محمد یار یار، استاد خزانگل، ساحره شریف، استاد پوهان فیض محمد فیض او نور علمی او ټولنیز شخصیتونه په خوست کې لمانځل شوي دي. د د پواینا د دوی له لمانځلو موخه دا وه چې فرهنګیان هغوی ته وښیي چې خلک د دوی د خدمتونو قدردانی کوي او ځوانانو ته یې پیغام دا و چې خدمت کول په ژوند هم مادي او معنوي ثمره لري.
په خوست کې له دې وړاندې هم دغسې غونډې شوې دي. مثلا په خوست کې د پیوستون کلتوري ټولنې لخوا د کار سړی سیمینار لومړنۍ غونډه وشوه چې په هغې کې استاد لال پاچا ازمون او محمد یار صاحب ونمانځل شول. تر هغې وروسته دغه لړۍ پیل شوه. بیا وروسته استاد خزان گل استاد فیاض صاحب سحر شریف او زین نور داسی اشخاص و چې د سیمې د خوست په کچه او د هیواد په کچه وغوې بیلابل فرهنګي او ټولنیز خدمتونه کړي وو. نو دې ته لږونه سلګونه خلک راټول شول د دې د کارونو یادونه یې وکړه ستاینه یې وکړه. له دې کارونو دغه بنسټونو هدف دا و چې د دغه سکار خلک چې دی هغه د دوی په ژوند وستای دوی ته وخی چې تاسو کوم خدمت کړی دی خلک د دې خدمت قدردانی کوي. تر څنګ ځوان نسل ته پیغام دا و چې ځوانان په دې فکر وکړي چې کڅوک کار کوي دا غد کارونو ستاینه به دغه په ژوند هم کیږي.
د خوست یو تن لیکوال او د چارو کتونکو سپین روان نورزی وایي چې د دا ډول بارزښت غونډو لیکنې او ویناوي باید د ټولګو په ډول چاپ او تر نورو خلکو ورسول شي. خاغره نورزی وایي هغه څه چې راتلونکي ته پاتې کیږي او ولسته د نورو کسانو د خدمت کولو د هڅونې لامل کیږي هغه د خدمتګارو شخصیتونو د غوره اوصافو او د دوی د خدمتونو په باره کې راتلونکو نسلونو ته د کتابونو په ګډون د نورو ممکنو لارو څخه د معلوماتو رسول دي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرو